افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې زه نوري اسنوري وړاندې کوم. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د فرا چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې خبر ورکوي. د عراق پوځ وایي د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت ودانۍ له شاوخوا لرې شوې ده. د خبرونو تفصیل. د فرا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د فرا مرستیال ولی مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا دوی د فرا پر امنیتي وضعیت باندې د فرا د کمربند د شاه پر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور په نوم باندې پیل شوي دي پر دې باندې مفصله بحث وسو تر څو څنګه وسوي چې فراینو ته یو امنیت راولو او دوی وسوي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاٹ میلر د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سرات شامل ول. د ښاغلي بختور په وینا جنرال سکاٹ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. له فراد ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې راټول شوي وو ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسی حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست د لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت غږ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لاریون پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس غږ وکړ چې نور باید چوپتیا ماته کړی سي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه باندې یو ځل بیا د وینو نتویولو او قربان غږ وسو.
تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو څو وارې ایران تورن کړی چې د نورو ترګرو ترڅنګ افغان طالبان تمویلوي او روزي. د افغانستان په لویدیځ کې افغان چارواکو هم د ایران له لاسوهنو شکایتونه کړي خو تهران دغه ادعاوې به اساس بللې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړوي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته رسوي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میاخان سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخي د تیرې ورځې د کتنې خبر او نور جزئیات خبر شوي. د بیان له مخې ښاغلي بلخي میاخان د پوهنې اتل بلل یو ژمنې ورسره کړې چې د ده په نوم به یو ښوونځی یوې نږدې سیمه کې جوړوي تر څو نجونې خپلو کورونو ته نږدې زده کړې وکړي. میاخان ته پرون د پوهنې وزارت لخوا ستاینلیک هم ورکړل شو. میاخان ویلي غواړي په خپلو لونو تعلیم وکړي او ډاکتران شي څو په پکتیکا کې ښځو ته خدمت وکړي. پکتیکا هم یو له هغو ولایتونو ده چې د روغتیا په برخه کې اکثره ښځینه متخصصې ډاکترانې نه لري. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.8 ثبت شوی خبر ورکوي. د خبر له مخې د دغه زلزلې مرکز د سنګان ښار تر ځمکې 8 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. سنګان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی نفوس شاوخوا 10,000 دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون دوه تنه چې د پولیو د دو ساتونکو پولیسو په وژنې تورن شوي وو په ډزو وژل شول. د پښتونخوا د سوات پولیسو په یوه بیان کې ویلي دوه تورن کسان حمید الله او اسامه هغه وخت د بریدګرو په ډزو ولګېدل او وژل شول چې دوی د نورو مشکوک کسانو د پیژندلو لپاره زندان ته روان کړي وو. د پولیسو او حمله کوونکو په نښته کې پولیس نه دي ژوبل شوي، خو دواړه تورن کسان ځای په ځای وژل شوي. د عراق پوځ ویلي د ایران له ملاتړ برخمنه ملیشه په بغداد کې د امریکا له سفارت له شاوخوا لرې شوې ده. کته حزب الله ملیشه چې لومړی مظاهرې ته مخه کړې وه پرون چهارشنبه وروسته له هغې د امریکا چې تازه دمي سرتیر سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شوه. دغه ډلې د امریکا د سفارت پر ودانۍ د ډبرو په وارولو سره برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د عراق د همدې پیښې په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولې، پرون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې او په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید په کلکو ټکو وغانده. په بغداد کې ملیشو د امریکا سفارت سره مظاهره په دې خاطر کړې وه چې د دسمبر په 9 په عراق او سوریه کې امریکا د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو بمباری کړې وه. د امریکا په دغو بمباریو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډېر برخه موسیقي ده ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه بیا هم لرو د افغانستان پر امنیتي موضوع کې تم کې وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو پر وسلوالو مخالفینو حملو ته دوام ورکوي چې دوی رښتینې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی احمدزی، پر وسلوالو مخالفینو د بریدونو د دوام خبره داسې مهال کوي چې په تېرو 2 ورځو کې د افغانستان په شمالي یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو خونړي بریدونه کړي دي. صفي الله ستانکزی جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضي او د سولې غوښتونکي، خو داسې نه چې نشانه تر اوسه پرې نه دی لیدل شوی، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوڅې دي، د پردیو برنامې عملي کوي. نو که چیرې په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې چې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سوله نه غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبوري دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزی وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سه شنبې په شپه او د چهارشنبه سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی یوازې د تخار په درقت کې د ملي اردو د 2 سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخوا ازادي راډیو فرانسې خبري اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړیو تایید کړي چې د سه شنبه شپې ناوخته او د چهارشنبه سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 6 افغان پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي. دفاع وزارت هم د چهارشنبه ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د 2023 کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښته زور اخیسته چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپل 3 کلنه جګړه پایت ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه، وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه، بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه تابا پتاو تریخوالی کې کمښت ونه شي. طالبانو هر وار له افغان حکومت سره مخامخ خبري او اوربند رد کړي او یوازې له امریکا سره خبري کوي. د دوی د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ورسته وار د دسمبر په 6 په خپل ټوټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو دریز لیکلی و چې بین الافغاني خبري یوازې هغه وخت پیلوي چې د بهرنیو عسکرو د وتلو موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو خبري د 2019 کال د دسمبر په 3 میاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایي اډې د طالبانو تر برید روسته د خبري وزنډې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیل زاد دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته ځواب ورکړي. د امریکا سفیر جان باس په خپل وروستي مرکه کې ټینګار کړی تر دې مخکې چې امریکا بیا خپل خبري پیل کړي، طالبان د نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکاره کړي چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او د راتلونکي لپاره جلا لاره غوره کړي.
به هم د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تمکیږ خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره پیژني وایي د طالبانو سیاسي دفتر له خپلو مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړي. ښاغلی یوسفزی له ازادي راډیو سره پرون په مرکه کې وویل د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی تازه له پاکستانه قطر ته بیرته سون شوی دی. طالبان تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د شخړو د کمیدو او د اوربن په اړه خپره شوي راپورونه رد کړي وو. له ښاغلی یوسفزی سره بیا هم زما همکار صفی الله استانکزی مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د کمښت په باب آیا د طالبانو له سرچینو یې اورېدلي چې په دې اړه کومه پریکړه شوې که نه.
د طالبانو یو هیئت وروسته له هغه چې په یولسم تاریخ باندې امریکایانو چې د خبرو دوباره پیل کړي وي په باګرام کې د برید له امله بیا ودرولې، څو ورځې وروسته هغوی پاکستان کوټي پېښور او کراچي ښارونو ته تللي وو تر څو طالبانو مشرانو سره خبرې وکړي. او د خبرو عمده هدف د امریکایانو هغه شرط یا وړاندیز وو چې تر څو پورې طالبان په تشدد کې یو کمی رامنځته نه کړي تر هغو پورې دوی دوباره خبرو ته طالبانو سره نه کښېني. داسې بریښي چې په دغه خبرو کې د طالبانو ټولو مشرانو د خبرو د راتلونکو خبرو د ژغورلو دپاره یا د سولې د پروسې د ژغورلو دپاره هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د یو ورځني د اوو ورځو یا یوې هفتې تشدد کموالي راوستو سره امریکایانو سره دوباره خبرې پیل شي.
تاسو د تشدد د کموالي خبره وکړه، دوی عملا د خپلو مشرانو موافقه اخیستې که څنګه؟ تاسو چې تماسونه دوی سره لرئ دوی څه وایي په دې ارتباط باندې؟
دوی وایي چې طالبانو اکثریت مشران د اوو ورځو دپاره د تشدد د کموالي، یعنی دوی ورته د اوربند نوم نه ورکوي ځکه چې اوربند یو ډېر پراخه مفهوم لري، هغو باندې رضا شوي دي. او طبعا چې کله اکثریت مشران رضا شي نو بیا د معنا دا وي چې د طالبانو عمومي مشر هم ورته نظر لري. البته حیات بیرته پرون قطر ته رارسېدلی ده، اوس هم د یو شمېر مشورو دپاره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند امر ته منتظر دي تر څو د تشدد د کموالي حجم اندازه او تاریخ دا معلوم کړي. دغونه وروسته بیا په دې باندې هم خبرې کېږي چې په دغه دوره کې به د امریکایانو څه کردار وي، یا هغوی به هم خپلو بمباریو او بریدونو ته دوام ورکوي. خو داسې بریښي چې امریکایان دې ته راضي دي چې د تشدد د کموالي په دوره کې فضايي بریدونه او د ډرون یا د بیپلوټ الوتکو بریدونو ته اختتام ورکړي تر څو د خبرو دپاره یو ماحول جوړ شي، او دغې نه وروسته بیا باقاعده لنډې خبرې شروع شي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم لیک تیار شوی د هغه امضا شي، او وروسته بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي، او د بین الافغاني خبرو له لارې بیا عمومي اوربند ته زمینه برابره کړي.
یوسف زی صاحب، طالبانو مشرتابه داسې وخت په همدغې د تاسو په خبره باندې شي دغه د ریډکشن آف وایلنس یا د خشونت د کمولو په خاطر باندې له خپلو مشرانو سره لیدلي چې دوی ادعا کړې ده، او چارواکو هم د نوم د نه اخیستلو په شرط رسنیو ته تایید کړي. په شمال کې د افغانستان چې په همدې یوه دوه ورځو کې نږدې دېرش افغان سرتېري وژل شوي دي د طالبانو په بریدونو کې، دوی څه وایي چې د تاوتریخوالي کمښت به د امریکایانو په وړاندې وي که د افغان ځواکونه هم په دې کې شامل دي؟
اوس وخت کې دوی وایي چې دا به د افغانستان په خارج سیمو کې به غټ بریدونه نه کوي. ظاهره خبره ده خارج سیمو کې امریکایان ډېر کم دي، اکثریت افغان ځواکونه دي. البته اوس پوری دغه پریکړه د تاریخ نه ده شروع شوی چې کوم تاریخ نه کوم تاریخ پوری وي. طالبانو په شمال کې ډېر بریدونه کړي دي، په عین حال کې افغان حکومت هم په تېرو دوه ورځو کې دعوی کړي دي چې په مختلفو ولایاتو کې طالبان ځپلي دي او وژلي دي. خو زما په خیال تر څو پورې چې دغه تاریخ را شروع شوی نه یې د نیټه معلومه نشته.